پوج بجیشتي دا سديرلو په ماشمني خبري مجله کې زحمت شي ورسته سو قربایم شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې را سر مرستندوی دی. السلام علیکم. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم غني. تر خبرونو وروسته د دې تفصيل درکو. خبرونه اسد الله لودي نوروي.
د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه متاثره ده. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی او د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. بشپړ خبرونه. د استرالیا د دفاع وزیر وایي له کلنۍ چې افغانستان کې د خپل پوځ د جنگي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. لیندا رینولډس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د یوې ډلې چلند یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولی.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتن وي هزار ورکون کې ده. خو کله بل پلو وکتل سي په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلي چې ځواکونه یې افغانستان کې له 2009 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې 9 افغانان وژلي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی دی. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې د همکاریو سندونه لاسلیک کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شوی. ښاغلی هیواد دغه سند ډیر مهم بولي.
دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري چې یوه یې د ګډو پریکړو او دویمه برخه یې د عملي کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي خو د کیندنې هڅې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او یو شمېر نور بنسټونو ویلي وو چې کانونه د طالبانو د لویو مالي سرچینو له ډلې دي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو وویل تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ په هند کې 45,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا د ویروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د امریکا د جان هپکنز پانتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسیدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونه پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونۍ اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونه یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو نه آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 1.5 مترو په اوږدوالي جوړ شوی و. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوي د دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول. غله له سیمې په تیښته بریالي شوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچل اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوی سند د افغان سولې لپاره مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو حتی پسپورت داړلی.
چې وینې ول دې بیا سپین رسه ګرځېدي په دغه حالات کې دوه ګشته به انشاءالله مزوب کړي بیا څه د څه ویم.
او د دې خبري مجلې په وروستیو کې په کابل کې د 122 هیوادو د فلم په فیستیوال کې جایزې چا واخیستې. افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک د سولې لپاره مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غني سره د پاکستان د سرلاسم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابله د ناجي ساپوي په راپور کې.
د دې هوکړې د سند له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسي اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم شاغل عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه وسوسته دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښی اشاره یې د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسی همکاريو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو، د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې پیاوړي کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوند ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې سندي ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد به کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سمه وي. طالبانو ډېر کله دا خبره کړې ده چې دا اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل وړ ده، ځکه دا یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبانو سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ ده. دا یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې ووایو چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پرېکړه کړې چې له اصول نه به دوی حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دغه تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لایوی خبرتیا وروسته د روزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظر در سره شریکه وو چې دوی ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو تشدد ورسره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بې ګناه دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعاوي کوي چې د استرالیا د پوځ وی څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګانه راپور لري.
شوینه ول دی بیا سپینر سره ګرځیدې په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
د عبدالخالق دی چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړون دی جوز یا سمزي سیمه اوسیدونکو دی چاته کال مخکې د استرلای زنګړو ځوکند لخوا لخپل کلی څخه د یو چاپی پر مهال ونیول سو. هغه زادی رډي سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بستا کړل یو سپې او چی شو دغه پردغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما سول غچ ووي سپ پر شا ولګول کوم وخت بیا پنجره وشکاري هغه ټپ ویني وکړل نو خورم لکړی و د ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځیدي په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده کښنځل وبچ پاتې ویلې لغه چې غورځه ولې هرڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو، خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بېګناه په بګرام زندان کې تیر کړي دي. نوموړي همدارنګ ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه 6 په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د 2 سه د شپې د 2 سه که در صادقه سره بیا ماستر کې پټه کړه. دا ثابت تکلیف خو بس داسې تناو سیژن کله په دغه منچکه شي ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته 15 خلک ناستي د غوسه ځان باس هملته شیلیر ځای ناستې د چا سه ونه مشلېږي اعصابو مدونې ضعیفه سوي دي. چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مریضي در پېښ شوي سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نسم د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نسم. هلته 10 بچیان په ما پسې دي ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په ارزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترکۍ خاطرې لري. 21 نعمتالله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې 8 مخکې 14 ماشوم له ښوونځي څخه د کور پر لور روانو استرلایي ځواکونه ونیولې او د 4 لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دلته چې زه ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت اوسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا صحنه خوب شي. هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارام شي او راویښ شي بیا انسان ته ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطره زه دغه زه بریم د سلسله د نارامۍ احساس کوم ټول دغه له خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه 90 افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وو وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې په کښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اورزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتېري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د وروستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوند وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر ویښې وار پر ټولو ښځو وار دی. د دې خبرې وضاحت آغلی حسن داسې کوي.
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخرو کې هغه هدف منده وارونه چې په ښځو باندې کېږي په ماشومانو باندې کېږي داسې معلومیږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنګ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پانتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفخانې باندې حمله کېږي، په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو او د ماشومانو ده په اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه آغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې د برید کې د هغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سي که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي، مطلب دا ده چې هغه جامه غواړي چې خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځې مخکې لاړ سي.
تاسې پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خبره سوې وه چې رهبرې ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده، ځکه سې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي. زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد په صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت دپاره کار سوی ده، د هغو د محافظت دپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشنۍ وړ خبره ده او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو چې ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید معایه کړي نه دي معایه کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبران یې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یې ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
له حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په غوجونو کې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیر نقطې څه دي؟ د دوی د کور اوسېدنې، د دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر او نور مسایلو کې باید هماغومره اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه وو په افغانستان کې کېږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز له رئیس پلوشه حسن سره مو د ملالۍ بشیر مرکه اورېده.
ازادي راډیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په لوګر کې د 15 شوزو په ګډون 300 مسلکي شوون کې استخدامي شي. د دې شوون کو د ګمارنې لپاره له یو شمېر کسانو آزموینه اخیستل شوې دي. احسان آریان راپور لري.
د پنځشنبه او د جمعې په ورځو په لوګر کې 1,609 کسانو د کانکور آزموینې له لارې په دې ولایت کې د ښوونکو د 300 مسلکي او رسمي بستونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د لوګر د پوهنې سرپرست رئیس نثار احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 تنه بریالۍ خزینه ښوونکو په ګډون به 390 بریالۍ شوي کسان د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې په دندو وګمري چې ورسره به د رسمي ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر یوه بریده حل شي.
د امتحان د ګډون کوونکو له جمعیت څخه به 300 بریالۍ کسان د ښوونکو په توګه د لوګر په مرکز پل علم اول سوالی کی جذبیږي چې پنځه تنه به یې ښځینه وي.
د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 3,900 رسمي ښوونکي په مرکز او ولسوالیو کې په دندو بوخت دي چې د 900 رسمي ښوونکو د جذب لپاره هم اړتیا لیدل کیږي. امید ستنګزی هم د بریا په هیله په دې آزموینه کې ګډون کړی او وایي ورځ به د خپل هیواد بچیانو ته د ټولګي مخې ته درېږي او د ښوونکي دنده به پر مخ وړي.
دسه زه په کورو کې دوا د نن زره نه پاره په خاط معلومی پرونو نو په دې کې دا 2300 باسه سیو د بچاتو ورسیږي. د کاری ډیر د موږ له دولت نه دا خواهش کوو چې بسونه ډیر کی او جذب دي زیات وي.
په لوګر کې د 15 خزینه خونکو په ګډون د 390 رسمي خونکو جذب په داسې محل کې چې لا هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جګړه او نام نه خوره ده او لمنځه د خروار په نوم داسې ولسوالی هم شته چې د کلتوري محدودیتونو جنگ او نور ستونزو له امله هیڅ نجلۍ پکې ښوونځي ته نه ځي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په وروستۍ موافقه کې پریصله شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په منځګړیتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې 150 کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدری اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 6 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یو ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 منیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراس هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15 یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې 4 نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاوري مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاوري په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو فیستیوال به راواخلو. په کابل کې د فلمونو څلور رسنی فیستیوال پای ته ورسید. د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فیستیوال کې د هوا مریم عایشه په نوم فلم له افغانستانه او د متر ششونیم په نوم فلم له ایران څخه غوري جایزې واخیستې. دغه فیستیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې دریاوی فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فیستیوال ته زموږ خبریاله ناجیه ساپوی ورغله.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فیستیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیستیوال لسلور ورځو رهیسی په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورنی او بهرنی فلمی لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فیستیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیستیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لاره شول کیږي. د فیستیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیستیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
قسم د دې فیستیوال د جوړول لپاره ګڼې امنیتي ننګونې موجودې وي او موږ فکر کاوه چې د فلمونو فیستیوال به سږ کال ترسره نشي، خو بیا هم موږ پریکړه وکړه چې فیستیوال ترسره کړو. په روانو شرایطو کې د فلم جوړونکو په ځانګړي ډول د ښځو له لوري دا ډول اقدام کولای شي او لوړ غږ اوسي.
د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فیستیوال کې له افغانستانه د صحرا کریمي د لوري جوړ شوی فلم مریم هوا وایشه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستې. صحرا کریمي د داسې فیستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما و
با تیرو کلونو که افغانستان که سینما تا دا قدر پسترگا ندی کتل شوی او تاسی و کتل چی پدی و رستیو که پارک سینما هم رنگ شوا، نو پدی اساس داس فیستیوال مونگ را تون که تا هیلمند کوی.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستې، د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو آزادی رادیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دی چې په سرحد کې پرته له اصلي جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ له خپل هر څه تیریږو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د نړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردک نه پر استولې سمس کې لیکي افغانستان ته د پاکستان د سر اعظم عمران خان سفر نمایشي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي چې د عمران خان سفر بی ګټه. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي که امریکایان ووزي ګټه به څه وي، پنجابیان براشي. لال محمد ناصری د هلمند له ګرمسیر علی کې الیاس سی یو زړور او تجربه کار خبریال و، داسې څوک نه وینم چې د دایي په څیر د ولس غږ اوچت کړي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د استرالیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري سرغړونو څیړنه وکړي. دانش افغان له ننګرهار علی کې که عمران خان په خپلو خبرو عمل وکړي نو د سولې راتګ سل په سلو کې رښتیا کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د عمران خان سفر ښه سفر و، ځکه چې پاکستان په افغان سوله کې رغنده رول لرلی شي. سمی الله المیتندر لچمکنیو لیکي استرالیا باید افغانانو ته حساب ورکړي، او محمد نبی خپلواک له غزنی لیکي د استرالیا سرتیری دلته د دې لپاره راغلي وو چې موږ له ظلم وژغوري، نه د دې لپاره چې خپل ظلم راسره وکړي. له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.